بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 28 او 29 آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و، او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حمد سیمهال سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړو. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د زمري یا صد میاشتې 28 نېټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د محرم د میاشتې له 14 او د 2022 میلادي کال د اګست له 12 نېټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته یوه سیاسي تبصره لرو، چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اقتصادي مبادلاتو پر زیاتولو د افغانستان د طالبانو د حکومت د لوړپوړو چارواکو د ټینګار په حق لده. بیا هم د ایران سیل نومي لړۍ نننۍ برخه در اورو، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د ستاسو په خطونو، پیغامونو، لیکنو، شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 5 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران امنیت د ډیپلوماسۍ او میدان په دوو ډګرونو کې د سردارانو او سربازانو د مجاهدت نتیجه ده. طالبان وایي افغانستان له ایران سره اقتصادي مبادلات نور هم زیاتوي. د پاکستان دفاع وزیر وویل د ایمن زواهری د ټارګټ کولو لپاره امریکا د پاکستان له فضا استفاده نه ده کړې. او د فلسطین د مبارزو ډلو مشران وایي د فلسطینیو شهیدانو وینه به هیڅکله هم ضایع نه شي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولای به وړې شان د مې ورسته. د تهران د جمعې لمانځه خطیب حجت الاسلام کاظم صدیقی د تهران د جمعې لمانځه په خطبو کې د ایران په ضد د امریکا د ظالمانه بندیزونو د ختمونکو خبرو اترو بهیر ته په اشاره سره وویل، د ایران اسلامي جمهوریت هم هغه راس په خپل ژمنو عمل کوي او دا مخبه لوري دی چې بد عهدۍ کړي او د جامع نړیوالې اټومي موافقې ژمنو ته پابند نه شول. د تهران د جمعې لمانځه خطیب هم داراز په غزه تړانګې د وحشي سیونیستي رژیم وروستیو څاروي ډوله حملو او د فلسطین د ولس په ضد د دغه نیواګر رژیم جنایتونو ته اشاره وکړه او وی ویل، یو وخت و چې اسرائیل د عربانو په وړاندې په شپږ ورځني جنگ کې وتوانېدل بریالي شي، خو د لبنان د حزب الله په میړنتوب او شجاعت سره په 3 ورځني جنگ کې د مقاومت په توانمنو مټو سره د سیونیستي رژیم نه ماتېدونکي افسانه او کیسه باطل شوه. حجت الاسلام صدیقی روښانه کړه، په وروستي جنگ کې هم سره لدې چې د مقاومت درست ځواکونه په میدان کې موجود نه وو، په غزې ترانګې کې اسلامي جهاد غورځنګ په سلګونو توغندیو او راکټونو په توغولو سره سیونیستي تالیڅټي مجبور کړل چې خپلو ځالو ته پناه یوسي او سازباز او اوربن ته مجبور شي. د تهران د جمعې لمانځه خطیب د خیام په نامې سره د ایران سپوږمکۍ د توغولو په باب هم وویل، فضا ته د دغې سپوږمکۍ لیږ د ایران د هغو نوو بریاو یوه برخه ده چې په هوښیارۍ، امیندوارۍ، توکل، اتحاد ولایت مداره او د هیواد د مخو د پرمخ بیولو په لار کې په باور سره ترلاسه شوی دی. د ایران امنیت د ډیپلوماسۍ او میدان په دوو ډګرونو کې د سردارانو او سربازانو د مجاهدت نتیجه ده. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا منشي سید عباس عراقچی وویل په میدان او ډیپلوماسۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت سیمه سیاستونه د ایران لپاره اقتدار او امنیت د ډالې کولو سبب شول. د ایران د اسلامي جمهوریت د عراق او سوریه د حکومتونو په رسمي وختو سره لا داعش او نورو تکفیری ترهګرو ډلو سره په مبارزه کې دغه هیوادونو ته د سلاکارۍ مرستې وړاندې کړې او په نهایت کې عراق او سوریه د ایران د اسلامي جمهوریت د سلاکارۍ او د مقاومتي ډلو په مرستې سره وتوانېدل د داعشي جنایتکارو او تکفیری ترهګرو په وړاندې بریالي شي. اسنه خبري ایجنس نن راپور ورکړ. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا منشي سید عباس عراقچی په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلي دي، په ډیپلوماسۍ او میدان د دوو ډګرونو کې د ایران سیمیزو سیاستونو د هیواد لپاره اقتدار، عزت، امنیت او ویاړ ډالې کړی دی. سرداران او سربازان چې له داعشي جنایتکارانو سره په جنگ کې خپل ژوند د ایران د امنیت قرباني کړی دی، تر ابد پورې د موږ لپاره ویاړ دی. افغانستان له ایران سره خپل اقتصادي مبادلات نور هم زیاتوي. د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت سرپرست د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې له ایران سره د اقتصادي مبادلاتو د زیاتولو په ضرورت ټینګار وکړ. په افغانستان کې د طالبانو د موقت حکومت د خارجه وزارت مرستیال ویندوی حافظ ضیا احمد پرونه وخته د طالبانو د خارجه وزارت له سرپرست مولوي امیر خان متقی سره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د لیدو کاتو خبر ورکړ. زمو خبر یا کابل راپور ورکړ. حافظ یا احمد د امیر خان متکی له کوله ولیکل اوس وخت را رسیدلی چې له ایران سره اقتصادي مبادلات لا زیات شي. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست هم دارز له ایران سره د تجارت او ترانزیت په زمینه کې د اسانتیاو در رامنځته کولو غوښتنه هم وکړه. امیر خان متکی په دغه کتنه کې د ایران په بانکونو کې د افغان تاجرانو د بانکي حسابونو د محدودیت پر ختمولو هم ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت پلاوی مشر هم په دغه کتنه کې ټینګار کړی اجازه نور کوي ځینې مسلې د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیزې وشیندي. د دغه ناستې په پای کې موافقه شوې چې د افغانستان د مختلفو ارګانونو یو پلاوی ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر د شیخ رحیم الله حقانی چې دوه ورځې مخکې د یوې مدرسې کې په ځانمرګي حمله کې وژل شوی د جنازې په دستورو کې چې د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالي کې چې اوس د شیخ معلم اول ګل په نامې سره نومول شوی تر سره شول وویل د طالبانو د حکومت مخالفین دي دا واوري چې په دغه ډول کړنو دوی د حق आवाज نشي بندولې. هغه دغه راز ویل د امریکا په څیر ستر ځواک چې بے پیلوټه او بے او 250 ډوله الوتکې درلودلې د حق د عالمانو आवाज چوپ نه کړای شو. نو موړي ویل ډیر ضرب د شیخ رحیم الله حقانی د قتل عاملین پیدا او په خپل سزا ورسوي. د طالبانو د موقت حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی حقانی هم شیخ رحیم الله حقانی د ننګرهار نه بلکې د ټول افغانستان یو علمی شخصیت یاد کړو. د غرازی ول مړینې د ټول افغانستان او په تیر بیا علمی او اکاډمیک چاپیریال لپاره یو ستره ضایع ده. شیخ رحیم الله حقانی چې د ننګرهار ولایت د پجیرګام ولسوالۍ اوسیدونکی وو خو جنازه یې د جلال آباد ښار په پنځمه ناحیه کې د هغه ستر جماعت په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه چې د جمهوریت پر مهال جوړ شوی و. چین د افغانستان د برښنا په صنعت کې پانګونه کوي. فارس خبری ایجنس راپور ورکړ. د طالبانو د موقت حکومت ویندوی زبی الله مجاهد نن په خپل یو ټولنیز پیغام کې د افغانستان د برښنا د بټیو په برخه کې د چین د پانګونې خبر ورکړی او وی ویلی دی د افغانستان په شمال کې په شبرغان کې د ګیسو د یو میدان د اکتشاف او پراختیا او د غرض د 300 میګاواټي بټۍ د جوړولو لپاره د چین له یو حکومتي شرکت سره تفاهم نامه لاسلیک شوې ده. لدې مخکې د چین خارجه وزیر وانګ یی د تاشکند د ناستې په څنډه کې په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت له سرپرست امیر خان موتکی سره په کتنې کې د اقتصادي بیا رغونې لپاره له دغه هیواد سره د هر اړخیزو مرستو خبر ورکړی و. د حزبی الله مجاهد دغه څرګندونې په داسې شرایطو کې دي چې د افغانستان په چارو کې د چین ځانګړی استازي د دوو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په مخ سره کابل ته سفر کړی دی. یوشیاونګ د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره په لیدو کتو کې ویلي دي د کابل او بیجینګ دوه اړخیزو اړیکو په تیره یوه کال کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان 95% خبریالان بے روزگار شوی دی. بی پیلی خبریالانو ادارے په افغانستان کې د خبریالانو په حالاتو د اندېښنې په خودلو سره ویلی دی. په دغه هیواد کې د طالبانو واک ته رسیدا راهیسې تر دې دمه 95% خبریالان په افغانستان کې بیکار شوی دی. د ایمن زواهری د وژلو لپاره د پاکستان له هوایي حریمه استفاده نه ده شوې. د پاکستان دفاع وزیر په کابل کې د امریکا د ډرون حمله کې د القاعده ډلې د مشر ایمن زواهری د وژلو لپاره د دغه هیواد له هوایي حریمه استفاده دروغ بللې. زمون خبریال اسلام آباد راپور ورکړ. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف نن سهار په یو لړ څرګندونو کې وویل امریکا په افغانستان کې د ایمن زواهری د ټارګټ کولو لپاره د پاکستان له هوایي حریمه استفاده نه ده کړې. په عین حال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اگست په لومړۍ نیټه په کابل د امریکا د ډرون حمله په تاییدولو سره د امریکا دغه اقدام په محکوم کړی او دای د افغانستان د حاکمیت خلاف ورزي بللې ده. زبیح الله مجید په هم پرون د ایمن زواهری د وژل کې د پیښې د ارزونې لپاره د یو کمیشن د جوړولو خبر ورکړی او ویلي دي د افغانستان له خاورې د نړۍ په ضد هیڅ ډول ګواښ نشته او که د نړۍ هیوادونه د کومې ډلې د فعالیت په باب اطلاعات لري نو باید له طالبانو سره د شریک کړي څو لازم اقدام ترسره شي. او د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس یو نامتو مشر محمود الزهار ویلي دي د فلسطینیو شهیدانو وینه به هیڅکله هم تر پښو لاندې نه شي او د مقاومت د دوام لپاره به د یو هڅوونکي عامل په توګه باقی پاتې وي. د فلسطین د اطلاع رسونې ادارې راپور ورکړی محمد الزهار بیګا د شهید ابراهیم نابلوسی له کورنۍ سره په ټلیفوني تماس کې په دې خبرې په ټینګار سره چې مقاومت د مقدسو ځایونو د دفاع او د موږ د خلکو په ساتنې او ټاټوبي کې د غاصب نیواګر رژیم د ناکامولو لپاره د فلسطین د ملت یو اصلي ټاکنه ده وویل. د شهید نابلوسی په باب وصیت چې مقاومت باید خپل وسله پر مځکه کینګدي او له مبارزې لاس ونخلي څو د نیواګر رژیم نابودي او د فلسطین د درست ټاټوبي آزادول محقق شي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غگ عزت من اوریدن کو اسو مخبل سیاسی تبصرہ در اورو چلے ایران سره د اقتصادی مبادلات پر زیات اولو د طالبانو د حکومت د ټینګار په حق لدا. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت سرپرست د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لا ځنګړي استازي سره په کتنې کې له ایران سره د اقتصادي مبادلاتو د زیاتولو په ضرورت ټینګار کړی. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت د ویندوی مرستیال حافظ ضیا احمد د طالبانو د خارجه وزارت له سرپرست امیر خان متکی سره د ایران د ولسمشر د ځنګړي استازي حسن کاظمی قومی د لیدو کتو خبر ورکړ. امیر خان متکی په دغه کتنې کې ویلي دي اوس وخت را رسیدلی چې له ایران سره اقتصادي مبادلات زیات شي. هغه دغه راز له ایران سره د تجارت او ترانزیت په زمینه کې هم د اسانتیاو در منځته کولو غوښتنه کړې. امیر خان متکی په دغه کتنه کې د ایران په بانکونو کې د افغان تاجرانو د بانکي حسابونو د محدودیت پر ختمولو هم ټینګار کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی هم په دغه کتنه کې ټینګار کړی اجازت نه ورکوي چې ځینې مسلې د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیزې وشیندي. د 2018 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیرته قدرت د رسیدا له وخت راهیسې تر دې دمه ایران د تیرو وختونو په شان په افغانستان کې د سولې او ثبات لټنګي دا سره د مرستې سیاست وړاندې کړی دی او د افغانستان ډیرو ترنګلو اقتصادي حالاتو ته په پام سره د افغانستان له ولس سره د انسان دوستۍ د مرستو وړاندې کونې په ډګر کې یو مخکښ هیواد دی. د دغه شان ستراتیژۍ په چوکاټ کې ایران د 2020 کال د اکتوبر په 28 نیټه په افغانستان کې د سولې، ثبات او آرامښت له ټینګېدا سره د مرستې لپاره د دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو د دوهمې غونډې کوربه و. د دغې ناستې په 12 مادیزې اعلامیې کې ګډون کوونکو د افغانستان د درستو مسلو یوازینۍ حل لاره د درستو قومونو په شتون سره د یوه ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کېده بللې. په افغانستان کې د انساني بحران او د پناه غواړو د څپې د مخنیوي د لارو چارو د درملو او خوراکي موادو د ژمي د موسم د شیانو د برابرولو په شمول د سملاسي انسان دوستۍ د مرستو د وړاندې کولو لپاره له نړیوالې ټولنې غوښته او دغه راز د ګاونډیو هیوادونو او د نړیوالې ټولنې ته نوي شاک د مخنیوي او ورسره د سمو او محتاطو داخلي او بهرنیو سیاستونو د اجرا لپاره د افغان لورو څخه غوښتنې په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ناستې د اعلامیې نوره ماده دي. د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې د ثبات او آرامښت له پیاوړتیا سره د مرستې په باب د ایران د پروګرامونو بهیر د انسان دوستۍ د مرستو په وړاندې کولو سربیره د درستو قومونو په شتون سره د یو هر اړخیز او ټول شموله حکومت جوړولو ته د طالبانو ډلې د هڅولو لپاره کوشش چې په دغه هیواد کې د اوسنیو بې ثباته شرایطو ته د پای ټکی کې ښودلی شي له افغانستان سره یې په مختلفو برخو کې د دوه اړخیزو ملګرتیاو د پراختیا هرکلی هم کړی دی. د دوه اړخیزو مسلو په تیره بیا د تعقیبونې لپاره د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د ځانګړي استازي منصوبول، د ګاونډیتوب او په سیمیز اړخ کې د ایران د اسلامي جمهوریت په بهرني سیاست کې د افغانستان د لومړیتوب خودنه کوي چې د دواړو لورو په اړیکو کې موجوده موضوعګانې په لنډ وخت کې ارزولې او په دې باب ځینې مهمې فیصلې په فوري توګه کولی شي. سره له دې چې د ایران اسلامي جمهوریت د طالبانو د حاکمیت په پړاو کې د افغانستان له ول سره د انسان دوستۍ د مرستو په وړاندې کولو او په دغه هیواد کې د ثبات لټینګولو سره د مرستو لپاره له نورو سیمه ییزو لوبغاړو سره په دوو اړخیزو او څو اړخیزو مشورو سره هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. خو په کراتو یې په دې موضوع هم ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د طالبانو د په رسمیت پیژندنې شرط په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د ټول شموله حکومت جوړېدا ده چې د اوسنیو ترنګلتیاو او بحرانونو په کمولو کې یو نه انکارېدونکی اغیز شیندلی شي او دغه راز د درست افغانستان د ټولو مذهبونو، قومونو، ډلو ټپلو او سیاسي ګوندونو استازیتوب کولی شي. د طالبانو حکومت چې ډیر زیات په نړیوالې انزوا کې دی او په دې دلیل له سختو اقتصادي ترنګلتیاو سره هم مخ دی او د امریکا حکومت اوسنی حکومت په طالبانو باندې د بندیز په لګولو سره د افغانستان کابو لس میلیارډ ډالري شتمنۍ هم کنګل او مصادره کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره د تجارتي او اقتصادي ملګرتیاو ته ډیر زیات ضرورت لري. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د ایران سی
د تهران د پښتو خبرونې خوښو مینوالو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیمه
سره د ایران سیل نومې لړۍ لننی دولسه مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. په دغه مطلب کې مو هم د ایران له یو ښکلي سیلناک او ښکلي ولایت کوه کیلویه او بوی رحمت سره او په دغه ولایت کې هم له یاسوج خار سره بلدیږو، نو هیله ده چې خوان ترې واخلئ.
خوګو دوستانو، یاسوج خار د ایران د کوه کلویه بوی رحمت ولایت یو ډیر ښکلی خار دی. یاسوج خار ته په راتلو درته هر کله راشه وایو. دغه جمله چې یاسوج خار ته د ورتلو په درشل کې په یوه بورډ لیکل شوې ده، خار ته له ننوتو مخکې د هر چا نظر پرې خخیږي. داسې خار چې د خاصو ټورسټي ځانګړنو په علت د بهرنیو سیلانیانو ورته ډیر پام اوړېدلی دی. یاسوج خار د ایران په جنوب لویدیځي خار او د کوه کلویه بویر احمد ولایت مرکز دی چې زیاتره اوسیدونکي لور قومیته خلک دي. لور د ایران یو پخوانی قوم حسابیږي چې لا ډیر پخوا راهیسې په دغه ټاټوبي کې هستوګن دي. د دغه خار له رامنځته کېدا مخکې د تل خسرو په نامې سره یو پخوانی خار وو چې په یوه وخت کې د بویر احمد الیا خانانو د نفوذ مرکز وو او څه د پاسه 2000 کلن تاریخ لري. خو دمګړې د دغه ډیر پخوانی خار له یو څو غونډیو او یو کلی پرته بل هیڅ آثار یې نه دی پاتې.
یاسوج خار د بشار سین په څنډې واقع دی. داسې سین چې له څو ولایتونو له تیرېدا وروسته فارس خلیج سمندر ته رسیږي. یاسوج خار یوه ډیره ساړه او یخه سیمه ده او معتدله او ساړه هوا لري او لوړ غرونه یې د کال په زیاترو میاشتو کې له واورو ډک وي او ډیر زیات بارانونه هم پکې کیږي. په همدې علت د اوبو ډیرې زیاتې چینې هم لري. یاسوج یا یاسیج د یاس په نامه د ګلونو د رابرسره کېدا د ځای په معنا هم دی. د یاسوج خار په ډیرو جذبونکو او طبیعي برخو کې ښکلي درې، ستر او واړه سینونه او نهرونه او آبشارونه شامل دي. دغه آبشارونه یا د ځنګلي آبشار په نامې سره ستر پارک د خار په شمال کې د خار له مرکزه په لږ واټن کې واقع دی. په حقیقت کې د اوبو هغه چینې چې د زاګروس له غرونو رابهیږي د یاسوج خار په شمال کې د 11 متره لوړ آبشار څخه په تیرېدا سره ښکلي منظره نندارې ته وړاندې کوي.
دوستانو، د آبشار دغه ښکلی لرلید وروسته د کاګو وګو نهرونو په تیرېدا سره ښکلی منظره نندارې ته وړاندې کوي او د دغو نهرونو په لاره کې د میوو ستر باغونه، شنې خیراز مځکې او رنگ په رنگ ګلونه دغه ښکلا نوره هم څو چنده زیاتوي چې د لیدو لپاره یې د سیلانیانو د لیوالتیا او دلچسپۍ نوره هم زیاتوي. د یاسوج د آبشار په څنګ کې یو ښکلی تفریحګاه یا ریسټ هاوس جوړ دی چې د چینارونو، غوزانو، ماڼو او چیړې یا بلوتو لونو او شنو بوټو سره پوښلی او د سیمې ښکلا یې دوه چنده کړې ده. د دغه تفریحګاه یا ریسټ هاوس شاوخوا واړه واړه چپرونه یا کولبې چې ګیر چاپېره پکې کورسۍ یا میزونه هم کېښودل شوي وي د سیلانیانو او مسافرانو د آرام او د ډوډۍ د خوړلو لپاره جوړ شوی چې د سیمې د ځایی او دودیز هنر او کلتور یو ښکلی ځلا او روده نندارې ته وړاندې کوي.
د یاسوج سړک په شپږ ویشت کیلومتری کې د دشتروم په نامه یو ښکلی کلی او ورسره په کژو وژو او ټیټو هسکو سړکونو مشتمله سیمه را رسیږي چې ډیر په زړه پورې او ښکلي ابشارونه یې له ورایه ښکاري او ورسره د نامرادي تنګې په نامه دره ده چې هوا یې هم تر یوه حده ګرم وي او همداراز د دغې سیمې یعنی تنګې نامرادي سیمې ابشارونه د ایران ډیر په زړه پورې او ښکلي ابشارونه دي. په حقیقت کې د دغې سیمې درې اصلي جاذبې هغه څلور ابشارونه دي چې له اتو تر پنځلسو مترو پورې له لوړه را بهیږي. البته له دې له لوړ ابشار پنځوس مترو پورې دی چې په همدې سیمې کې واقع دی، خو ورختل دومره ګران دی چې معمولا سیلانیان یوازې د سړک له لارې لیدلی شي او په همدې بسنه کوي. پر ابشارونو سربیره د دغې سیمې یوه بله جاذبه د اوبو ستر ستر غارونه یا ګارې دي چې د هغو په څنګ کې د خوزیاکو یا ابابیل په نامې سره ډیر مرغان لیدل کیږي چې زیاتره خلک یې بختور ګڼي او خپلو ځالو ته ځي راځي. د دغو ګارو یا غارونو تر څنګ ځینې ډنډونه یا تالابونه هم شته چې د دغې سیمې طبیعي ښکلا ورسره ډیر زیاتیږي.
دوستانو، پر دغو ابشارونو او غارو یا ګارو سربیره د یاسوج په شاوخوا کې ځینې نور ډیر ښکلي او په زړه پورې سواحل او ځنګلي پارکونه هم شته، لکه چې د یاسوج ځنګلي پارک، د بشار سیند ساحلي پارک، د یاسوج ستر کوهستاني پارک. د ښار په شمال ختیځ کې دی او کابو زر هکټره مساحت لري او د هیواد د جنوب تر ټولو ستر ځنګلي پارک حسابیږي. په دغه پارک کې ځینې لوړ ځایونه دي چې له هغو څخه د ښار ښکلا ډیره په زړه پورې بریښي. د دغه پارک ګیر چاپیره زیاتره د څېړیو ونې دي او همدارس د بادامو ونې او ورسره ځینې نورې ډول ډول دنګې او ټیټې ونې او ستر ستر بوټي او ګلان هم شته چې د دغې برخې ښکلا ورسره ډیره په زړه پورې ښکاري. د بشار سیند ساحلي پارک هم چې ښار ته د ورتلو په لاره کې واقع دی، د یاسوج سیمې د سیل یو تر ټولو ښکلی او په زړه پورې ځای دی. د دغه پارک په څنګ کې د بشر د همیشني او آرام سین شتون له دغې سیمې د تیرېدا لپاره فضا ډیره په زړه پورې کوي او له دغې سیمې چې هر څوک تیریږي نو دغه منظره یې په یاد کې پاتې کیږي. داسې سین چې د یاسوج د خلکو لپاره یوه ډیره ښکلې جاذبه ده او د خلکو لپاره یې د کار کسب ځینې امکانات هم برابر کړی دي.
دوستانو، لا یا سوج چې اصفهان ته ځي، نو اصفهان ته لرسېدو یو کیلومتر مخکې د امامزاده حسن زیارت دی او دا زیارت په تنگ مهریان هم مشهور دی چې د هیواد له بیلابیلو سیمو ډیر زیارتوال ورته راځي. په دغې سیمې کې هم ډیر ډول ډول سپیدار، څیړی، څنار، نختر، انګور او داسې نور ډیرې میوهداري او غیر میوهداري ونې دي چې د دغې سیمې ښکلا او ځانګړنه یې په اوڅاره توګه دوه چنده کړې ده. تنګې مهریان زیارت ته په ژمي کې هم ډیر خلک تګ راتګ کوي او د اسکی لوبو سره مینوال په ژمي کې پر واورو باندې لوبې کوي او د اسکی لوبو تر پلیټفارم د امامزاده زیارت په مقابل کې د لیدو ځای دی. دغه پلیټفارم د ژمي په وروستیو شپو ورځو کې بیا ختمیږي او چې کله د یخو او واورې دغه ستر پلیټفارم یا د اسکی لوبې دغه میدان نړیږي نو اوازونه یې تر څلور کیلومترو پورې اورېدل کیږي او په درست ښار کې د پسلی د رسېدو انګازې اورېدل کیږي چې د مهریان نار پاکې او خوږې اوبه د یاسوج بشار سین او کارون سین ته رسېږي.
دوستانو په ژمي کې دغه سیمه ډېر سیلانیان لري، ځکه د اسکی لوبو مینوال د زیاتو واورو د ورخ په علت دغې سیمې ته ورځي څو د اسکی د پلیټ فارمونو او میدانونو څخه ګټه پورته کړي. د اسکی لوبغاړي د یاسوچ په 2 کیلومترۍ کې د کاکان نومې سیمې چې د ژمنیو لوبو لپاره مشهوره ده دغه سیمه ډېره ښه پېژني، او په دغې سیمې کې د واورو ورختونه او دغه خیرازه پټي د غرونو لوړې څوکې او غونډۍ او ورسره د اوبو چینې دغه سیمه د سیلانیانو او د سکی د لوبغاړو لپاره ډېره په زړه پورې کړې ده. همداراز د دغې لوبې د لیدو لپاره هم ډېر زیات خلک دغې سیمې ته ورځي، او د زاګروس په لمنو او د دنا د څوکو په شاوخوا کې د واورې د لمر د وړانګو او د سیمې د ښکلو منظرو له لیدو سره په یو وخت اسکی د زړه پورې لوبې هم ګوري او خوند ترې اخلي. پر دې سربیره د دانا څوکې تر څنګ او د بشار سین په شاوخوا کې د ټیټو هسکو غونډیو په منځ کې د مازدک دارتا په نامې سره یو ښکلی کلی هم شته چې د دغې سیمې د خیراز مځکو په منځ کې د غزل نومې کبانو د ساتنې له اوبو ډک ډنډونه هم شته چې دغې سیمې ته یې یوه خاصه ښکلا ډالۍ کړې ده. په دغې سیمې کې د اوړي په لومړنیو کې د ورژو یا شولو کښت هم ترسره کیږي چې دا موسم دغې سیمې ته نور هم ډیره ښکلا ورکوي.
یا سوچ یوازې د ښکلو طبیعي جاذبو ځای هم نه دی، بلکې ډیر حیرانوونکي لرغوني ځایونه هم لري. د لما په نامې سره لرغوني قبرستان د اعلامیې لړۍ د ستر کلتور د معرفي لپاره ستر ځای او زمینه ده چې د لرغوني ایران د تاریخ او کلتور پیژندګلوي سره مینوال ځان ته جذبوي. له بشار سینه لږه د پاسه په یوې سیمې کې د دنا سیمې دننه د چال شاهین په نامې سره یوه واړه دښته هم شته چې د اعلامیې لړۍ سره اړوند ده او د هغو مړو د ښخولو ځای دی چې له فارس او خوزستان څخه د اوړي په موسم کې د کوچېدو لپاره دغې سیمې ته یې مهاجرت کاوه او دلته په حق رسېدلی دی.
دوستانو په کلی توګه د یاسوج یو بل په زړه پورې لیدونکي ځای په میوزیم کې ساتونکي لرغوني شیان دي چې 2000 کلن تاریخ لري، او د لیما په نامې سره د هدیرې له تاریخه هم د مخکې پړاو شیان پکې ساتل کیږي. په دغو شیانو کې د هغو پړاوونو خټین لوخي د لومړي ساسانی شاپور د وخت ځینې قطعې چې له ځینو کندل شوو ځایونو څخه راوستل شوي او په کاڼو لیکل شوي دي د دغه میوزیم ښکلا یې زیاته کړې ده. همدارز د اسلامیه پړاو شیان هم چې د صفوي او قاجار د پړاوونو سکې او همدارز ډیر ګران بیا هغه شیان چې له ګران بیا کانو جوړ کړی شوی دی، او دغه راز چینی لوخي او ځینی سکې پکې ساتل کیږي. لنډه دا چې یاسوج خار هر کال د ډیرو زیاتو داخلي او بهرنیو سیلانیانو کوربه وي. پر ژمي او اوړي سربیره په پسرلی موسم کې هم د طبیعت ښکلاوې او خیرازه او شنام ځکه له خوندونو خالی نه ده او ځان ته د ډیرو سیلانیانو نظر جلبوي. دغه ښار 4 فصلونه لري چې هر یو یې خاصه ښکلا او جاذبه لري، او طبیعت یې ډیره ښکلې بڼه ورکړې ده.
قدرمنو دوستانو، په همدې سره د ایران سیل نومې لړۍ د نننی مطلب وخت هم پای ته رسیږي. نو تر بل مطلب پورې په نیومن خدای سپارو او نیکمرغه ژوند درته غواړم.
هر کله
راشه
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی د لوی او سبحان خدای پنامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه د ارکل راشه د ګلبن خکلو او تاندو ګلانو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو له خوږو شعرونو پیغامونو لیکونو او غږیزو پیغامونو سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو، د محرم الحرام یاد امامانو د میاشتې غمجنې شپې ورځې دي. زموږ هم په دغه پروګرام کې زیاتره موضوعات د حسیني عاشورا او د حسین د پاڅون د ځانګړنو په هکله دي. نو هیله ده چې هر چیرې تا چی است انشالله روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
انشالله انشالله. زه هم په خپل وار ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله ده چې ټول به روغ رمټ وي او د سلامتیا په جامو به پټ وي انشالله. میرمن فاطمی، څنګه چې تاسو وویل د محرم شپې ورځې دي، که څه هم عاشورا تیره شوې ده خو ملګرو په دې حقله ډیر زیات شعرونه او پیغامونه وغیره را لیږلي، نو غواړو چې هغې نه زیاتره لیکنې خپرې کړو. نو زمونږ د نننۍ پروګرام هم همدغه موضوع ته ځانګړی دی.
حسیني رنگ لري،
بالکل حسیني رنگ لري او د محرم هغه فضا پہ واکمنه ده. نو که خوښه مو وي دلته به یوه وړه شاندمه واخلو او بیا به را وګرځو د خپلو خوږو اورېدونکو لیکنو.
قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا ستاسو د ټولو خوږو او ګران قدرو اوریدونکو هرکلی کوو. او ماجد صاحب، راځو د هرکله راشه د ګلبن د ښکلو ګلانو د شعرونو او لیکونو برخې ته. او بیا هم زه تأکید کوم چې زموږ په دغه پروګرام کې هم د محرم او د امام حسین علیه السلام په اړه هم غږیز پیغامونه شته او هم شعر او لیکل. نو واوري.
بالکل، همداسې د رابو شو د ګرانو قدرمنو ملګرو لیکنو ته. په لاس کې مې د خوږ ملګری غنم رنگ کوچی صاحب ډیر په زړه پورې شعرونه دي چې د کربلا د حماسي پاسون په باب یې لیکلي او له کابل څخه یې رالیږلي دي. کوچی صاحب وایي، وایي: په څه شان اهل بیتو په حکمت کړه مکمل، په څه شان اهل بیتو په حکمت کړه مکمل، نیمګړې فلسفه یې د الفت کړه مکمل، کړی د قربانیو د زنځیر د انبیاو حسینه، ستا بے مثل شهادت کړه مکمل، چراغ لمعرکه د حق ګلونو د احمد، د ژوند د ملغلرو په قیمت کړه مکمل، اصغر او سکینه هم په تنکې وجودونو، اصغر او سکینه هم په تنکې وجودونو، دفن د یزید نوغه د نفرت کړه مکمل، او د ټولو نه عظیمه قربانی خو طلبګاره احمد د کربلا پرون صورت کړه
مکمل. ډیر زبردست شعر دی او کړه د قربانیانو او د قربانیو د زنځیر د انبیاو حسین ستا بے مثل شهادت کړه مکمل. ډیر په زړه پورې او لمانا ډک شعر دی ماجد صاحب. ان شاء الله تعالی چې خدای تعالی د زموږ د ګران قدر ورور غنم رنگ کوچی صاحب پر قلم او فکر او توان د دوی د توانمنۍ باندې لا ډیر ډیر
برکت کیږي ان شاء الله. بالکل امين امين ثم امين. خا بل لیکنه د چا
ده؟ بل لیکنه د زموج د یو ګران قدر ورور او زش همې شوایم چې محترم سلطانی صاحب زموج همکار دی. زموج د یو بل همکار د کربلا د حماسې په بابا یو شعر دی چې مشتر علي جلی د سلطانی صاحب دی.
سلطانی
صاحب وایي چې د کربلا په حال جهان ژاړي، رب په غم مسلمان ژاړي، د امامانو په زخمی وجود می ټول اسلام ټول جهان ژاړي، چې تور ماتم د کربلا را یاد شي خو می د زړه ارمان ارمان ژاړي په بیګناو امامانو. رب هم ځکه خلق هم آسمان جاری. سلطانی ستا مینه رشتیا مینه ده، ده اهل بیت و پغم طول انسانان جاری،
ده اهل بیت و پغم طول انسانان جاری. دیر مننه سلطانی سه با واقعا چه مینه ده رشتیا ده، هم لمونگ سرا و هم لاهل بیت و سرا چه ده کل شعر دیره لگله. دیر دیر مننه ده که فاطمی خور وخت ډیر په تیزی سره روان دی، نو زه خو ویم چې یو لنډه شاندمه به
واخلو
او بیا به راشو غږیزو پیغامونو ته.
ګرانو قدرمنو، یو ځل بیا هرکلی کو. څرنګه چې زما محترم همکار ماجد صاحب وویل، زو غږیزو پیغامونو ته نو په سر کې نو دا هم زموږ د ګران قدر ورور او محترم ښاغلی محمد رحیم دورانی صاحب پیغام دی چې ګورو څه شی موږ ته راستولي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عظم الله اجورنا و اجوركم بمصابنا بالحسن علیه الصلاة والسلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین مثاره مع ولیه یا امام المهدی عجل الله تعالی فرجه. در پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم در قدر من مسیح حضرت امام حسین علیه الصلاة والسلام در شهادت او در ماتم کول و فلسفه خصوصا در پختنو لپاره چې ځینې کسان یې د مینې دعوه کوي، ځینې شاعران شعرونه یې لیکلي دي، هغوی صرف مینه کوي او وایي ماتم مه کوی. د هغې په جواب کې دا څو شعرونه تاسو ته وړاندې کوم. عجیبه دی سیاست دی، عجیبه دی ستا نظام، هم حسین سره کړي مینه، هم یزید ته کړي سلام. لعنتیان دی بیان شوې اولس ډلې په قرآن کې، محبت او هم لعنت شته، دا اصول دی د اسلام. امامت او حق سرګند شو حقیقت په کربلا کې، راته وایا راته وایا څوک دی جوړ کړ له حسین ورسته امام. هم داوا د محبت کړي په عمل دی بل امام دی، هم داوا د محبت کړي په عمل دی بل امام دی. نه پوهیږم منافقه چې بستا سوی انجام، که ماتم نوی دنیا کې حق باطل به اپوټو، اپوټه یعنی الټا، چې د پلار په سیر یزید به درلودل لوړ مقام. ویر ژړا او ماتمونه ویخوي مړه ضمیرونه، د هر دور د یزید نه اخلي خپله انتقام، او د پښتون غیرت عزت ته کربلا لویه بیلګه ده. د حسین په شهادت کې هم پختوشته هم اسلام، او د حسین ذکر ژوندی دی په هر دور هر دیار کې، فلسفه د ماتم خای.
لعنتیان دی بیان شوی ولس ډلې په قرآن کې، محبت او هم لعنت شته، دا اصول دی د اسلام. ماشاءالله ډیر ښه پر اختیار چې محمد رحیم صاحب حق ادا کړ، او د قرآن کریم د آیتونو لمخې د امر بالمعروف او نهی از منکر ډیر خکلی او په زړه پورې انځور بیان ک. نو په دې اړه مونږ نور نه غږیږو، د محمد رحیم صاحب په کلم او فکر د خدای تعالی نور هم برکت واچوي انشاءالله. ښه، نو دا بل پیغام به راواخلو.
دا بل پیغام زموږ د بل ګران قدر ورور او مشر پیر نجیب الله شاه صاحب دی چې زموږ سره شریک کړي او وایي چې
حسن صاحب سلامونه قبول او منظور کا. ادا خبر زم د سحر نه کله کله ګورم خو لا په هدلې ور باندې نه یم، خو موږ به ان شاء الله تر قیامت پورې دا ناری وي چې حسین دې تل ژوندې وي او تل ژوندې دی. هر کال چې راځي زمون حسین ور سره یادونه تازه کیږي، شهادتونه برکتی کیږي او درجات یې بلندیږي. او یزید خو یو فاجر لعنتی او فاسد انسان و د اولاد رسول دشمن و خدای دې په ده باندې لعنت ولیږي او د هغه پرښتې او زمونږ د طرفه هم لعنت دی ور باندې. او بل هغه خلک هم د یزید سره په دې ګناهونو کې شامل دي چې داسې یو فاجر داسې یو لعنتی انسان یې د خلیفه په صفت ټاکلو او بالاخره د اسلام جرړه د بیخه وایستي. یزید غوښتل چې د اسلام جرړې د بیخه وباسي، خو امام حسین په خپلو مبارکو وینو باندې او د هغه دواوې شهیدانو د خپلو وینو شهادتونو په برکت باندې د اسلام دا کلا د تل دپاره پیاوړې او مضبوطه کړه.
ډېر ښه، ډېر ښه پیر صاحب. تاسو هم د حسینیت او یزیدیت د مکتب په حکله خپل خبرې وکړې او حق مادا که، ماشاءالله ډېر ښه. البته پیر صاحب داسې معلومیږي چې زمونږ د یو ملګري زین الله حسن صاحب د ځینو په زړه پورې خبرو په دوام او بشپړتیا کې د خپل نظر څرګند کړی دی. په ګروپ کې د دوی دغه بحث او د پیغامونو تبادله اورېدلی او لوستلی شی ملګرو. پیر صاحب مننه کوو او راځو یو ځل بیا د ګرانو ملګرو لیکنو ته. په ګروپ کې زمونږ یو ډېر خوږ ملګری رضواني صاحب د رحمان بابا ډېر په زړه پورې شعرونه را لېږلي، نو که مو خوښه وي فاطمه خور زه به واورم ملګرو ته. وایي چې که یوه جو دانه ایب وینې په بل کې یوه جو دانه ایب وینې په بل کې هغه یو جو دانه ایب به یې لوی غر کړي، او چې مدام د بل و ایب وته نظر کړي خدای له خپل عیبه ولې نا خبر کړي. او که د خپل ګناه لویه لکه غر وي په هیله هیله به غر د مچ وزر کې، او که څوک تله د انصاف په لاس کې در کې خپل ټټو او د بل اس په برابر کې، او لکه څوک تر مکه لاړ شي بیا ترې راشي د دنیا د پاره هسې لوی سفر کړي، او د بدخوا وته څوک نیک نصیحت نکا رحمان ستا په غم شریک دی کبا ورکړي.
ان شاء الله تعالی خدای تعالی د رحمان بابا په روح درود واستوي او جنتونه دی په نصیب شي. ماجد صاحب د زموږ یو بل ګران قدر ورور امداد بنګر صاحب دی چې د قنبر علی خان یو په زړه پورې غزل مشتره استولی، وایي چې د کامل تلقین ژوندون دی له ارواح که بهبود دی وکه صلاح، که د خپل ځان فکر دی وکه غفلت شپه ده د کامل تلقین
صباح.
د صورت کشتی د غم په دریاب ګرځي په نجات ش کامل مرشد ملاح. که غرض خو د جنت کت خدایی بی د پرهیز لناوی وتره نکاح. ای قنبر علی د شال ارادت قیام وکا په حیا علی الفلاح. انور شاه صاحب د مخ پر تو ظهور کړ په زجاج کی تجلا کندی مصباح، د اسرار اظهار په هر چا حکم ندی په قنبر علی لفضل دی مباح.
مباح ډېر ښه، ډېر اله کمبر علی خدای بخلی کمبر علی خان دغه ډېر ښکلی غزل چې امداد بنګش صاحب را لېږلی دی مننه کوو، او انشاءالله چې بیا به هم راځي او پروګرام کې به دغه شان برخه اخلي. فاطمی خور زه خو یم پتلو تلو کې د لایق زاده لایق صاحب د پېښور ډېر تکړه شاعر دی، د دوی د کربلا کربلا تر عنوان لاندې دا یو څو شعرونه به راواخلم. وایي چې خیمه چې د امام په کربلا کې سوځیدې، سلګې د مظلومانو تر اسمانه رسیدې، ماشومه سکینه په چغو چغو ژړېدله، بیا بیا د شهید ورور علی اصغر نه زارېدله، او په مخ یې ناقراره تړمې اوښکې بهېدلې، سلګې د مظلومانو تر اسمانه رسیدلې. مسکی و د عباس د سینې واړه پر هرونه، کول یې خپل امام ته په سلګو کې آوازونه، سینه کې د مولا د جبر تورې خخېدلې، سلګې د مظلومانو تر اسمان رسیدلې. او بیا وایي چې زینب چې سرتور سر په کربلا کې زغلېدله، بیا بیا د امامانو په سینو راغورځېدله، لمبې چې د نبی په نازولو بلېدې، سلګې د مظلومانو تر اسمان رسیدې. او چې سر د امام کله د تنې نه پرې کېدلو، ټالې وهلې عرش لمبې اخستې زنګېدلو، او کوفکې چې د قبر اداګانې زیاتېدې، سلګې د مظلومانو تر اسمان رسیدې. عظمت د بندګۍ د شهادت د امامانو لایق وخت ثابت کړو، صداقت د امامانو او ژوندې په ژوندی به تر ابده وي شاهان د کربلا، او رنگونه د حرم دی شهیدان د کربلا.
ډیر ښه شعر دی، انشاءالله تعالی چې خدای تعالی د غورور او نورو شاعرانو ته اجر درکړي، او هم هغوی ته توانمنی.
امین امین. ټولو ملګرو هم مننه کوو چې پوره پوره برخه اخیستې ده په پروګرام کې، او په همدې ځای ترې اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.